دا د ازادي رادیو د وسته مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو د اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو په اړه اندیښنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولې اندیښنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اورېدلی سئ. اول به فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه شوهلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه پړاندېښنه شو د لیو د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر پانه لیکلی هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقه د پایلو پړاندېښمندي د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. شغل صدیقی لیکلی له همدې کبل افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي چې د په خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخه ونیول سي. شغل صدیقی لیکلی چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کولای کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي. خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې ورځ د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړی چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیری له دې هیواد وباسي نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. شغل رحیمی وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ وشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دي. شینوار د پروان یو غرن ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر شوتل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. صفدر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
د یو
له دریو تر څلور زر کسان همدا اوسه زموږ په ولسوالیو کې چمتو دي چې د حکومت تر موافقې وروسته د خپلو خلکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورسي. شغل محسنی زیاته کړه چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیري او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له څلور ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال له اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي. خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د شغل روحاني دا څرګندونې هم راخیستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نو موږ ویلي چې درېم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلې د هغې برتانوي کشتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کشتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته لاغه ډېره سوه چې د برېټانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کشتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېټانیا بیرغ لرونکې کشتۍ له درویشتنه عملیې سره ونیوله. تر اوسه د دې کشتۍ د پاتې عملیې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې وه د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړی چې لویدیځ هیوادو پر روسیه د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای
دا د ازادي راډیو د اوس مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسیدلی دی؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د امریکا نه ډیرو پیژندل شوو ډیپلوماتانو پرون په یوه مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه دې په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجي سید داود سره مرکه کړې ده. ښاغلی سید داود د په افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه
نن د سمبولې دیارلسمه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن څلورمه نیټه ده. د ازادي راډیو د سات د خبرونې لومړی رپورت مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک پاړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې دکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتون کړي تر اوسه د منفي پایلو مخه ونیول شي. خاغلی صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازه زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري ویلي دي چې ل طالبانو سره د مذاکره کوونکی مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات له خغلی خلیلزاد سره شریک شوی کنه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو لمنځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې خاغلی خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه څلور ځلې له ولسمشر سره کتلې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې له نوم اخیستو ډډه وکړه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد او ولسمشر غنی یو وار په یو ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلې دي. له دغه ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یو ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای، خاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وای چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر ډېره حد بے طرف وي او یا د دولت حمایت وکړي، مګر جنجالونه ستا ځینې افراد طالبان نه قبلوي. په دالو
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم خاغلی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره، خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. خاغلی خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې آزادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه پډا غنډه چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یو سلسله خبره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک په اړه لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یوه ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاری چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستانه وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتون کې حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. شغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي کچیرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کیږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغه پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شوې نه وي، مذاکرات شوې نه وي، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې د دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسیدلی دي، که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجندا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم ځواب پیدا شي. یعنی دغه خوانو سفیرانو چې کوم سرګندونې کړې دي
چې آیا افغانستان د څول سيزو مخکو افغانستان دی چې بیا به هم مثلا ک داسې توافق ته امریکا او طالبان رسیدي چې د خپل ځواکونو باسي افغانستان به یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي.
ګورې دلته ټکې بل دی، هغه ټکې دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا ماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، ماغه جبهې دلته فعال دي، ماغه خلک مصالح دي دواړو خواو ته. کچیرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بی د شکه کدا مصالح خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پریښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکل ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او ورستیو مسایلو ته په کتلو سره چې خغلی خلیزات کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکار کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او د دې ته په پام سره د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت پر راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی، د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپل نه هلی توپ دی چې ولس نه هلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سولې باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیزات په توافقنامې کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره هغه هم مشکل لري، هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورسپانې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلې،
پرته د شکه که چیرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي نه دي موږ نه وځو. نو طبیعي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل د تشویشم دی.
تاسو د حاجی سید داوود سره د اجمل تورمان مرکه واوریده. تاسی واردل چې د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت یې غوښتنه کړې چې له افغانستان د خپل اسکرو پیستلو کې بیړه نه کوي. دغو کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل اسکر تر دغه سی یو حقیقي جوړجاړی مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل اسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان لولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو البته د دشمن لیکلی دشمن وای چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوې ده او د دپلیکنه ولستنه وسلوال وجل سوی دي او ودیرشتنه زخمیان سوی دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وجل سوی دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت لا اورزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د همبی ټانګونو په مرسته کړی دي. د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیري وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل سوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي، شوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنیت قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم لمنځه تللی دي. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او و دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنیت قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اورزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دی. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړی ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی، نو جریان لري
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې چې چلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څه کم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیري یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه د افغان بیسیم پر ناتو سواتل شمیره باندې پروګرامونه تعقیب کړی او ازادي رادیو خبرونه ته د افغان بیسیم پر ناتو سواتل شمیره باندې پیغامونه راستولای سي چې دا پیغامونه موږ په خبرونه کې درته خبرو. تاسو هر مسله چې تاسو پر د علاقه مندي وړوي په هغه باندې خپل نظر راستولای سي. نو د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري د ناتو سواتل شمیره باندې راوستوي. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر ته ویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړې ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړ سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندیدو په دلیل لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
مزار شریف می غواړم کابل ورم کې
دا له مزار شریف څخه می غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمه شیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتي. هته لګ وړاندې جګړه روانه وه، موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نشو کولای چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. د لاور تستونز سر ټکوي.
راومده مالا را بند است، حالا مشکلات زیاده.
راغله ما خووس لار بند ده، دلته تستونز ډیر زیات دي. طالبان موټر دروي او خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیارې کې کابل ته ورشو. د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې لا مرکز کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لار د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه بله هو موږ آمدگی لرو همدغنن شپه موږ په کلګی سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډیر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لوی لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بنده شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لوی لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لیږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سموږ همکاره ناجیه ساپی نن د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلی وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو. اولته مخې هم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دا ملک کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه پر رول کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه و برخه تقریبا له صفر سره برابره ده. اوس یوه تیاتري ډله په هند کې ایالت په ایالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپله تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیګ فټ کمپنۍ نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنۍ. دا تیاتري ډله په 2010 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلور پایل سوه او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیګ فټ کمپنۍ جوړونکي انورادا ویلي که موږ ته په کار ځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمینه مساعده وای، نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا درلوده.
دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمی صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمی اکټری کریتی ادر فرانس پرسته ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنی هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار صرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري.
یې رات بیګی بیګی یې مست پیدای اوتا دیره دیره او تات پیارا پیارا
اوریدونکو، دا رپورټ مو له فرانس پرس اژانس نشوړلی وو. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلی، هغه سي چې د امریکا پخوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلی، له همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخه ونیول سي. د بغلان ولایتي شورا وایي د ولایت بیلا بیل ولسوالۍ اوسیدونکو چې شمیرې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 3 ورځو راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې له کبله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسع رحیمی ویل دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان صدیق الله منصور په ګډون د ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وایي چې طالبانو پر یو استوګنې سکور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتنوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتي کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړی دی چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپای هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن د څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسیې په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل سوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي.
تاسو سره سبا د افغانستان کرکټ ټیم نوم پلاټ د بغدادیش په کوټه ته د بنگلاديش د کرکټ ټیم له بل سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ټیسټ لوبې ته سره کړی د افغانستان د دې مخه ټیسټ لوبه چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوډان د لهن او ایرلند سره دوه ټیسټ لوبې درلودي چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان هن ګټلې وي. ټاکل سوی سبا د فوټبال نړیوال جام قدمان تسلیو د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقه مو که افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و
فردا 5 سپتامبر مسابقات ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تاکل سوی د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې د افغان ملی لوبډلې او بنگلاديش ملی لوبډلې ترمنځ د سپتامبر په 10مه بل لوبه وسی. د فوټبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلې بشپړ چمتووالی نیولی. تاکل سوی د فوټبال نړیوال جام سیالی په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره سی. او وروستی خبر دا چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزی پیل سوی سیالیو کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او پایلوبو ته یې لاره ومونده. دغه سیالۍ د اوو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوي دي.
اوردونکو یوې خبری مسلې ته ورته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. په وروستیو کې د افغانستان د مالیه د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلی دي. زما همکار عصمت څاروان له ښاغلي زاخیلوال سره مرکه کړې ده.